بیا الله تعالی سو فرمایل لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل البته بشکا مونږ په خواده خستی دا د بني اسرائيل نه څومره ځله مونږ ویلي دي په سورة البقره کې هغه ټن کمانډمنټس چې دي چې الله تعالی نازل کړي وو په سورة البقره آیت نمبر 83 کې مونږ ویلي وو دا وعده ترینه اخیستې شوې وه چې تورات په مضبوطۍ سره ونیسئ او عمل پې کوئ. نو مونږ د بني اسرائيل نه په خواده خستی وه. وأرسلنا إليهم رسلا او مونږ په هغوی کې رسولان راولېږل یعنی وخت په وخت الله تعالی د یادګیرنې دپاره په هغوی کې رسولان هم راولېږل. هغوی به خلکو ته دا خبره یادوله چې ګورئ تاسو د الله تعالی سره معاهده یعنی وعده کړې ده. كلما جاءهم رسول چې کله هم هغوی طرف ته راغی یو رسول چې کله د رسولانو سلسله راتله که نه نو چې کله به هم هغوی طرف ته رسول راتلو بما لا تهوى انفسهم سره د هغې چې نه غوښتل د هغوی نفسونو د هغوی د نفسونو نه و خوښ د نفس کوم سیزونه خوښ وي. نفس وایي چې خپله مرضي کوه سمله او د کېږه هېڅ هم مه کوه ښه ارام کوه خپل خواهشات پوره کوه. چې کله به انبیا پیغام راوړو نو په هغې کې به د یو پابندۍ والا ژوند طریقه یعنی چې کله به انبیا علیه السلام چې وو هغوی پیغام راوړو نو په هغې کې به د یو پابندۍ والا ژوند طرف ته بلنه کېده چې تاسو له د الله تعالی په احکاماتو باندې تلل دي او د هغو خبره منل دي. دا ژوند د خپلې مرضۍ دپاره نه دی چې تاسو له درکړی شوی دی. نو اوس څه وشو چې کله به رسولان راغلل د هغه سیزونو سره چې کوم به د هغوی د نفس نه و خوښ هغه به د هغوی د مرضۍ خلاف و د هغوی د ازادۍ خلاف و د هغوی به بالکل نه و خوښ یعنی د الله وحي او د هغوی خواهش نفس به یعنی د الله وحي او د هغوی خواهش نفس به د یو بل سره ټکراوېدو. چې کله به هم نبی وحي راوړه د خلکو د خواهشاتو مخالف هغې به د هغوی د معاشي ژوند مخالفت کوو یا د هغوی د سوشل ژوند مخالفت کوو د هغوی چې به کوم خواهشات وو نو د الله احکاماتو به د هغې مخالفت کوو چې دا صحیح نه دي ځکه چې هغوی به حرام خوړه سحت او هغوی به دروغ وي او دروغ به یې خورول د معاشرې د خرابۍ نه به رسولانو خلق منع کوو رسولانو به دوی د مختلفو کارونو نه منع کول نو د دوی به بیا د رسولانو خبرې نه وې خوښې ځکه چې دوی خپله مرضي کول غوښتل. انسان چرته هم دا خبره نه خوښوي چې زه دې د بل په مرضۍ باندې ځم یا ماله دې بل بنده فیصلې کوي چې داسې ځه داسې مه ځه ما ته دې څوک څه نه وایي دا دین دې د خپل ځان سره کېږده مونږ ته ټوله پته ده دا غوی نفس خو غواړي نه چې دا قبول کړي او د دې پابندۍ د ژوند مونږ سودا کوو او الله تعالی فرمایي چې ما څه نازل کړي دي نو د دې مطابق ژوند تیروي. د انسان سره دوه چویسیز دي یا خو د هغه وایي چې زه نشم داسې ژوند تیرولی زه دا نشم منلی زه به خپله مرضي کوم او دویم چویس دا دی دویم اختیار دا دی چې بنده وایي چې زه هر څه ته تیار یم چې زما مالک ماله څه حکم راکوي نو زه به هم هغه شان کوم زما مرضي به هغه وي چې څو زما د رب مرضي وي او په دې باندې الله تعالی د جنت وعده کړې ده جنت به میلاویږي په دې باندې چې تاسو د دې مطابق تیر کړئ خپل ژوند ځکه چې د الله حکم دی خپله مرضي وغورځوئ دا هغه سودا چې څوک دا وکړي نو هغه به جنت ته ځي. لیکن چې کله به پیغمبرانو بني اسرائیل له پیغام راوړو او پیغام به د هغوی د ژوند سره ټکره خوړه کو تاسو چاته ووایئ زمون په ملک کې چې تاسو دا فراډ دا کرپشن دا ملاوت بند کړئ دوکې بندې کړئ دا بېمانی پرېږدئ نو ولې په هغوی به دا قسمه خبرې ښې لګي او خاص طور چې د چا کاروبار په دې باندې چلیږي هغوی به بیا دښمني کوي که نه هغوی به وایي چې زمونږ خو به دوکان بند شي زمونږ د بچو فیسونه به مونږ څنګه ورکوو مونږ به د کوم ځای نه خورو او سکو یعنی مونږ به د کوم ځای نه خورو او سکو خپل دین د ځان سره کېږدئ کوچا ته وایي چې دا ظلمونه او غونډګردي بنده کړئ، نو په چا باندې خلګي دا خبرې؟ هغوی به وایي چې دی د دې لارې نه مخکې لرې کړه، او یا چا ته وایي چې دا سود والا نظام بند کړئ، یا ورته وایي چې دا فحاشي بنده کړئ، دا د بې حیايۍ لباس یعنې د بې حیايۍ جامه، د بې حیايۍ پروګرامونه، دا ټول سیزونه بند کړئ. نو هم دغه حال وو په هغه وخت کې چې رسولانو به هغوی د کرپشن نه منع کول. هغوی له پکار وو چې خپل ځانونه یې صحیح کړی وي چې دوی ټیک وایي، نو هغوی به د رسولانو مخالفت کوو او دشمنی به ورسره شروع کړه. د خپل معاشرې په نظرونو کې ورته وګورئ چې نن څوک چاته ودرېږي او د دین د طرف نه ورته تبلیغ کوي چې منځونه کوي، مسجدونه آباد کړئ، دا غلط کارونه پرېږدئ. کو ښځو ته څوک وایي چې پرده کوي، نو هغوی وایي چې زما جسم او زما مرضي. نو دا خبرې به په هغوی باندې بدې لګېدې چې هغوی ولې موږ ته داسې وایي. نو هغوی به څه کول؟ د هغوی به څه جواب و؟ فریقا کذبوا و فریقا یقتلون. یوه ډله یې دروغجن وګڼله، او یو نبی خو نه و راغلی، ډېر نبیان راغلي وو. چې کله رسول وویلی شي نو د هغې نه مراد نبی هم وي. نو یوه ډله داسې وه چې رسولانو ته یې وی چې موږ نه منو تاسو، تاسو دروغجن یې، تاسو کذاب یې. او بله ډله چې هغوی پرې نه ښودو دا کار، هغوی خپل تبلیغ جاری ساتو چې منه شئ، منه شئ، منه شئ، د الله عذاب به راشي په تاسو باندې. یعنی هغوی دوی د منع کولو کوشش کوو چې منه شئ، او که تاسو نه منع کیږئ نو د الله عذاب به راشي او د الله نه وویرېږئ. نو هغوی د لارې نه لرې کړل، قتل یې کړل. چې کله بنده وایي چې موږ به خپله مرضي کوو، چې چا ته خپله مرضي هر څه ښکاري او د چا خبره نه مني، نو داسې خلک بیا څوک پوهه کولی شي؟ ځینې خلک داسې وي که تاسو هغوی ته هر څه ووایئ خو هغوی نه مني، نو د هغوی به هغه خبرې نه وې خوښې کومې چې د هغوی د مرضۍ مطابق وي، او هغوی ترینه منع کېدل. او نن کو انبیاوی، نو زمون په معاشره کې به هم دغه شان حال وو. نن هم خلک علمای حق قتل کوي، نن هم خلک علمای حق په جیلونو کې اچوي، صرف په دې وجه چې هغوی حق خبره کوي، حکمرانو ته خبره کوي. نو هغوی دی داسې مړو کړي چې بیا پته هم اونه لګي. نن څوک د علمای حق خبره نه مني، هغوی بدناموي. نن مولوي او د مولانا کنزلی جوړی شوی دی، دا غوی څوک عزت نه کوي په معاشره کې. ډیر ورته په کم نظرونو باندې ګوري چې په مسجد کې ورله یو کوارټر ورکړی شوی وي، او شپږ اتو بچی وي، او زمونږ په ټوکړو باندې لویږي، زمونږ په چندو باندې د دې کار چلیږي. چې په دې نظر هغوی ته کتی شي، نو بیا به څوک د هغو خبره څنګه واوري؟ او اوس مخکې د هغوی حال وګورئ. وحسیبو، او هغوی څه خیال کړی دی؟ د دې د ډیټوالي انتها وګورئ. دوی هغوی دروغجن وګڼل، هغوی چې کوم حق راوړی وو نو هغې هم ونه منو، او د دوی نه نه برداشت کیږي چې دوی موږ ولې منع کوي. د هغوی دا خیال و چې الله تکون فتنه، چې نه به وي فتنه، هیڅ مصیبت به هم نه راځي، هیڅ فرق به نه پرېوځي. دا موږ چې پیغمبران دروغجن ګڼو، هغوی نه منو، تکذیب کوو، هغوی قتل کوو هم، نو د هغوی خیال و چې سو قیامت به نه راځي، چې هیڅ هم نه کیږي. د فتنه څه مطلب دی؟ سو ازمایش، سو مصیبت. او د دوی ضد ته وګورئ چې دوی به خپله خبره په خپله باندې نه دي پریشانه چې هی هسې نه چې موږ اونې ویشو، نه، بیا هم ښه په ضد سره خپل ژوند تېروي. پخله باندې ځان ته مسلمانان وایي، خو په اخلاق او کردار کې هیڅ اسلام نه وي، او نه ویریږي چې هسې نه چې مصیبت را باندې راشي. او چې کله د خلکو دغه شان رویه وي، نو بیا عذابونه هم راځي. دا کووید چې دی، نو دا هم عذاب دی. د نیکانو درجې اوچتیږي چې کله په هغوی باندې امتحان راشي. نن د امت مسلمه حالات وګورئ، ولې د هغوی درجې اوچتیږي؟ دا د دې دپاره چې توبه او استغفار کوي، الله تعالی پیغام را لیږي، د رسولانو په ذریعه پیغام واوري چې الله ناراضه دی ستاسو چې کوم حالات دي او حرکتونه دي. بیا هم خلک وایي چې نه، داسې مه وایئ چې دا زموږ شامت راغلی دی، بیا هم توبه نه کوي. په هغوی کې احساس ختم شوی دی، هغوی په خپله خبره بالکل پریشانه نه دي چې موږ غلط کارونه کوو، او یا مصیبت براشی. خلق ظلمونه کوي، گناهونه کوي، خو ویریږي نه چې اسمان را غورځېدی شي په مونږ چې دا څه وشو او زموږ په معاشره کې څه کیږي. ځینې جرمونه داسې دي چې د هغې د اورېدو سره بنده اورپیږي چې پته نشته قیامت به اوس راشي. چې څوک د الله نه وویرېدو چې زه به د هغو په مخ کې ودرېږم چې دا ما څه وکړم، چې دا ما څه وکړل، د جواب ورکولو ویره چې د الله له به څه جواب ورکومه، نو هغوی به وي چې هېڅم نه کیږي، دا ټولې هسې خبرې دي. الله اکبر. فعمو وصمو، بیا هغوی ړانده شول او کاڼه شول. نه، څنګه ړاندو او کاڼه شو؟ چې کله انسان په خپل خواهشات پسې روان شي نو بیا هغوی ړاندو او کاڼه شي. هغه خلک وایي چې دی خو په خپل خواهش پسې ړوند شو، او ګورئ دوه ذریعې دي چې د هغې په وجه بنده ته هدایت میلاویږي. یا به هغه تاسو اورئ او یا به یې وینئ، نو هدایت میلاویدی شي، او یا دا چې هغوی ړاندو او کاڼه شو نو هدایت په ورته څنګه میلاویږي. او که څوک پوهه کوئ نو هغوی نه اوري. او یعنی د الله تعالی څومره نښې او نشانې دي، او د هغې باوجود دی ړاندو شول، ګوري نه، کاڼه شول، اوري نه. ګنی د الله نښې هر ځای ډېرې دي، خو هغې ته بنده وګوري نو پوهېدی شي. دا ساینس دي چې په مونږ باندې عذاب راتلو والی دی، او یا دا چې مونږ غلطه کوو. الله رانه ناراضه دی، نه نښې لیدل غواړي او نه یې اورېدل غواړي. خپلې مرضیانې کوي. چې څوک نه مني نو بیا د قرآن خبرې هم عجیبه ښکاري بندیانو ته. ځینې خلک وایي چې عجیبه خبرې دي، مونږ خو پې نه پوهېږو. بیا سوشو دلته ډېر معمولي د هغې ذکر شوی دی چې کله د بني اسرایلو دا حال شو، نبیانې قتل کول، تکذیبی کوو. نبیان چې د ټولو نه رښتینې وي هغوی ته دروغجن وایي، او چې د دومره غټو خبرو نه پس هم د هغوی احساس باقی پاتې نه شو. د دې نه تاسو یوه خبره دا زده کړئ، تاریخ دا خبره بیانوي چې کله د دې بدی د حد نه ډېرې زیاتې شوې او په دې کې د خپلې غلطۍ احساس هم پاتې نه شو چې دا موږ څه کوو، دا ټول غلط دي، نو الله سبحانه وتعالی بیا په هغوی باندې عذاب راوستو. بیا الله تعالی دې له د انسانانو په ذریعه عذاب ورکړو. بختی نصر یو بادشاه و، هغه راغی په دې حمله وکړه او دوی داسې تهس نهس کړل، د دې بیت المقدس ټوټې ټوټې کړو، تباه بربادی کړو، د هغوی ټول سلطنت یې ختم کړو، په لکونو خلک یې ورله قتل کړو، او په لکونو خلک یې غلامان کړل، او هلته به یې په هغوی باندې د مزدورۍ کارونه کول. هغه قوم چې د هغه وخت مسلمانان وو، لکه څنګه چې نن مونږ یو، او مونږ وایو چې مونږ په صحیح دین باندې یو، او نن مونږ ته خلک وایي چې ستاسو مذهب صحیح دی، نو تاسو دومره ذلیل او خوار ولې تاسو دومره په مصیبتونو کې یې؟ چې کله څوک په صحیح دین وي، او الله تعالی هغوی خپل نمایندګان جوړ کړي وي، او الله تعالی هغوی د دین دپاره منتخب کړي وي، او چې کله هغوی خراب شي نو بیا الله تعالی یو داسې قوم په هغوی باندې مسلط کړي چې هغه بې دینه وي. دغه شان نن په صحیح دین باندې مسلمانان دي، لیکن په هغوی باندې کافران مسلط شوي دي، د هغوی د پاسه دي. اولې دوی ویریږي د کافرانو نه. هغه قومونه چې دوی له څه حکم ورکوي نو دوی د هغوی په هان کې ها میلاوهي. د دوی ذهنونه د هغوی غلام دي، په اکانمي یعنی مال کې دوی د هغوی غلامان دي. د دوی ملکونه چلیږي چې د هغوی نه قرضې نه وي اخیستي. ولې دوی غلامان جوړ شوي دي؟ ځکه چې الله تعالی په دوی د پاسه هغوی مسلط کړي دي. ذهنونه یې د هغوی غلامي کوي، د هغوی په اشارو باندې ګرځي، بلکې دوی ته د دفاع دپاره ټیټ شوي دي چې دوی به مونږ بچ کړي، دوی به مو مدد کوي، اسلحه د دوی نه اخلي چې په هر څو کې د دوی محتاج دي. ځکه چې الله تعالی تاسو چوس کړي وای، نو نن مسلمانانو بالکل هغه حال لیکم چې د یهودیانو وو په هغه ورځو کې. هیڅ فرق پکې نشته، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره صحیح ده چې تاسو به هم د دوی په نقش قدم باندې روان یې، داسې چې قدم په قدم او لویش په لیش به په دوی پسې روان یې، د ځان نه په مخکې خلکو پسې. یو صحابي تپوس وکړو چې یا رسول الله، زموږ نه مخکې څوک، یهود او نصارا؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ها، هم هغوی دي، نور څوک دي؟ دغه خو دي، او پاغوی پسی بتاسو سنگ زی قدم پا قدم او لویش پا لویش. تر دی چې که هغوی د گو په سوری کې نه نوزی نو تاسو به هم پاغوی پسی نه نوزی. او واقعی نن مونگ دا هغوی پیخی کهو چې سنگ دا هغوی سرکشی وی او هغوی سنگ پوه شوی وو، لیکن هغوی خبره نه و منلی، هغوی خپل حالات نه بدلول او هغوی هم دغه شان خپه بهادرۍ سره د ټول جرمونه کول. ویره یې نه وه، ړاندو او کاڼو شوي وو. ثم تاب الله علیهم، بیا الله تعالی په هغوی باندې مهربانه شو. الله پی ولی مهربانه شو؟ الله تعالی بیا ولی په هغوی باندې رحمتونه نازل کړل؟ ځکه چې کله د دې حالات ډېر زیات خراب شو، ځینې یعنی د دې ښځې غلامانې شوې، سړي غلامان شو. سوچ کوئ چې مسلمان قوم د غیر مسلمانانو د لاندې د غلامۍ کارونه کوي، دومره هغوی وغورځېدل. نو هغوی وی چې موږ په غلطه باندې یو. بیا هغوی په هوش کې راغلو، احساس ورته وشو، بیا هغوی توبه او استغفار وکړه. الله تعالی بیا په هغوی باندې مهربانه شو او د هغوی توبه یې قبوله کړه. بیا د ایران یو بادشاه و او هغه دی آزاد کړل، دی آزاد شو. خو چې کوم ډیټ خلک و، هغوی بیا په خپله زړه طریقه باندې روان شو د آزادۍ نه پس، لږه موده پس، یعنی لږه موده ښه و. او بیا یې هغه خپل حرکتونه شروع کړل، بیا یې هغه کارونه شروع کړل. بیا څه وشو؟ ثم عمو و صمو کثیر منهم، بیا هغوی ړاندو کاڼه شول ډېر په هغوی کې، یعنی بیا هغوی خپلې مرضیانې شروع کړې او خپل خواهشونه یې پوره کول، د الله تعالی حدونه یې ماتول شروع کړل. نو بیا دوباره الله تعالی هغوی ونیول. بیا یو بادشاه راغی او هغه د دې بیخ او بنیاد وایستو. نو چې کله یو قوم د الله احکامات منل پرېږدي، ړاندو کاڼه شي او هغه شان ژوند تېروي، بیا ګورئ چې الله تعالی د هغوی سره څه کوي. بیا الله تعالی د دنیا د نورو خلکو په لاس هغوی ذلیل او خوار کړي. بیا د هغوی دپاره د الله تعالی د طرف نه یو پیغام وي چې غیر مسلم قومونه، کافر قومونه په تاسو باندې مسلط شو. نو لږ سوچ خو وکړئ چې ستاسو نه څه جوړ شو. یعنی چې یو بادشاه د یو فقیر غلام جوړ شي، نو د دې نه د غورځېدو نوره څه خبره کیدی شي؟ غلامي خو د هر چا خرابه وي، خو سوچ کوئ چې د بادشاه د سلطنت نه یو فقیر ولګي او هغه بادشاه خپل فقیر جوړ کړي. نو دغه شان د امت مسلمه په سر باندې د ایمان تاج دی، او د آخرت او د آخري امت په وجه دوی هغه خلکو خپل غلامان جوړ کړل چې د چا د سره دین او ایمان نشته، چې څوک مغدوب علیهم دي، چې څوک ضالین دي. نو سوچ کوئ چې دا امت د کوم ځای نه کوم ځای ته ورسېدو. بیا موږ شکایتونه کوو چې دا امت کوم ځای ته رسېدلی دی. بیا موږ شکایتونه کوو چې په دنیا کې ولې موږ دومره خوار او زار یو، او موږ مسلمانان یو، موږ د الله تعالی نماینده بندیان یو، کلمګو یو. چې چا هم کلمه ویلې ده، نو هغه د دین اسلام نماینده دی په دې ځمکه باندې. او که نماینده ته دا پته نه وي چې زه به د نمایندګۍ حق ادا کوم، او که هغوی په یهودیانو ورپسې شي چې دوی د ګو په سوري کې ځي، د چمچکۍ یا چرمخکۍ په سوري کې، زه به هم ورننوځم چې څه دي هلته. او دا نماینده امت که په دنیا ورپسې شي، خاون هم په نوکرۍ، ښځه هم په نوکرۍ، بچی هم نوکران، ټول کور په دنیا ورپسې شي چې دا راغونډه کړو، چې دا واخلم، هغه واخلم، وخورم، اوسکم، واغوندم، مزې وکړم، پارټیانې وکړم، مهندیانې وکړم، انټرټینمنټ وکړم، په دې مزو چرچو کې اخته شي، نو بیا به هغوی په چپلو باندې نه وهلی کیږي، نو نور به څه کیږي؟ دا د الله تعالی بیا به د الله تعالی د طرف نه رحمتونه خو نه ورېږي په هغوی باندې. سوچ وکړئ دې آیتونو ته، کنه په دې کې ډېر ژوروالی دی او دا ډېر سخت دی. د دې آیتونو سره په کار ده چې موږ ورپېږو. د دې نه هسې د ویلو سره څه نه کیږي. دا د چا تاریخ دی چې هغوی څنګه اوچت شو، او څنګه الله سبحانه وتعالی په هغوی باندې مهربانه شو، او کله الله تعالی هغوی ته ښکته غورځېدلو خیل، او کله عروج یعنی اوچتېدل او بیا زوال. دا داستان دی او موږ ته ویلې کیږي چې تاسو ته څه کولی، چې تاسو به څنګه روانېږئ. او دا موږ ته دا خبره هم بیانوي چې د یو قوم شامت په څه وجه باندې راځي، او کله الله تعالی په هغوی باندې مهربانېږي. که دا هم هسې وایئ بغیر د پوهې نه او د عمل پې نه کوئ، نو څنګه به تاسو بدلېږئ؟ دا بیا صرف د دعاګانو سره نه کیږي، چې الله اسلام له بری ورکړه. ټیک ده، دعاګانې کوئ، لیکن تاسو به خپل ځانونه بدلوئ هم. تاسو به الله تعالی طرف ته واپس کیږئ هم، نو بیا به الله تعالی په تاسو باندې مهربان شي. والله بصير بما يعملون، او الله تعالی خلی دواله دی چې هغوی سو عمل کوي. هغوی د الله په نظرونو کې دي، او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی، نو بیا هم دی د خپلو حرکتونو نه واپس نه شو. دا هغو خبره یې نه منله، او هغه یې هم دروغجن وګڼو. بیا د هغې نه پس په عیسایت باندې د اهل کتاب خبره ده: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. بشک هغه خلکو کفر وکړو چې چا وایي چې الله دې مسیح ابن مریم، یعنی الله تعالی، نعوذ بالله، د مسیح په شکل کې دنیا ته راغلی دی، یعنی دا الله دی، او یعنی د عیسی علیه السلام په جسم کې دی. نعوذ بالله، استغفر الله. حالانکه مسیح ابن مریم سویلی وو، هغه فرمایلی وو، وقال المسیح، مسیح علیه السلام ویلی وو، یا بنی اسرائیل، ای بنی اسرائیل. دلته یا ایها الناس ولی اونه ویلی شو، ځکه چې هغه د بنی اسرائیل لپاره رسول را لېږلی شوی و. د دوی نبی دوی ته نو ویلی چې تاسو ټولې دنیا ته پیغام ورسوئ، بلکې هغوی ته یې ویلي وو چې عیسایت طرف ته یې را وغواړئ. نو هغه بنی اسرائیل طرف ته را لېږلی شوی و. یا بنی اسرائیل، ای بنی اسرائیل، اعبدوا الله ربی و ربکم، عبادت کوئ د الله چې هغه زما هم رب دی او ستاسو هم رب دی. هغه په خپله ووایي خپل قوم ته، رب څه ته وایي؟ چې هغه مالک دی، پالل واله دی. د مور پلار دپاره یو دعا راځي، او هغه مونږ غواړو: رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، چې ای زما ربه، رحم وکړې زما په مور او پلار لکه څنګه چې، کما ربیانی صغیرا، چې هغوی زما تربیت کړی دی، زه یې پالل یم، لویه کړی یم، چې زه وړه وم، چې کله زه بې وسه وم، چې کله ما خپل ضرورت نشو پوره کولی، هغوی به زما سره وو. په هر مرحله کې به زما مدد کوو، هغوی به په ما باندې مهربانه وو، زما پرورش به یې کوو. دا هر څه په رب کې راځي. نو ای الله، تو رب یې د ټول کائنات، ټول کائنات پالل، د دې نشو نما کول، د دې ضرورتونه پوره کول، د یوې وړې ذرې نه واخله د غټو غټو ستورو او نور پورې، دا ټول نظام الله تعالی چلوي، او دا دی رب العالمین. او عیسی علیه السلام خپل قوم ته وایي چې ربي، زه خو پخپله پاللی کیږم، یعنی هغه دا نه وایي چې زه ستاسو رب یم، بلکې هغه وایي چې زما پاللو والی یو رب دی، زه څنګه د هغو حصه کېدی شم؟ هغه خو پخپله ما پالي. وربکم او ستاسو هم پاللو والی دی. نو هغه په صفا الفاظو کې وایي چې زه خدای نه یم. او عیسی علیه السلام چې پیدا شو، نو دا غو اولنۍ خبره سوه: انی عبد الله، زه د الله بنده یم. او دا غو خبرې کول د مور په غیږه کې، دا یو معجزه وه. نو هغه وایي چې زه د الله بنده یم او دا غو غلام یم. هغه دا نه وایي چې زه الله یم. چې څنګه پیدا شو، نو هغه دا خبره وکړه چې زما او ستاسو رب الله دی. نو عیسی علیه السلام دا خبره د خپلې خولې نه کړې وه. نو بیا دوی دا خبره څنګه کولی شي چې هغه د الله په جسم کې دی، او چې د قیامت په ورځ به هم هغه راشي، یعنی چې د قیامت په ورځ عیسی علیه السلام راشي، نو هغه به دغه خبره کوي. نو هغه خو دغه تعلیم ورکړی و، او نن د هغو خلک، د هغو قوم خلکو له څه تعلیم ورکوي؟ چې هغه خدای دی. د هغوی یو فرقه دا خبره کوي، او هغوی دا هم وایي، او هغو دا هم ویلي وو چې من یشرک بالله، دا خبره عیسایانو ته خیل پکار دی، ویل پکار دی. او تاسو به وایئ چې نه، مونږ خو هغوی ته داسې نه شي ویلی، هغوی خو به خفه شي. دلته خو یې لیکلی دي چې دا کفر دی، که هغوی خفه کیږي نو خفه کیږي به. الله تعالی خو حق خبره کوي: انه من یشرک بالله، بشکه چې څوک هم د الله سره کفر کوي، نو مخکې راځي فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار نو بشک اللہ تعالی حرم کړی دی پاغو باندې جنت او د اوسیدو ځای دی د هغو اور. هغوی خو د دوزخ لپاره تیار دی. هغوی وایي چې عیسی علیه السلام خو زموږ ټول ګناهونه په خپل سر اخیستي دي او موږ به جنت ته ځو، ځکه چې هغو زموږ ټول ګناهونه په خپل سر باندې اخیستي دي. او هغه سوای چې من یشرک بالله، چې څوک هم د الله سره شرک کوي، یعنی کو هغه هر قسمه شرک وي، چې کله بنده د الله سره څوک برابر ګڼي یا د هغو سره په عبادت کې شرک کوي او یا د الله تعالی په صفاتو کې شرک کوي، هغه صفات چې هغه د الله تعالی لایق دي او هغه کارونه چې صرف د الله د پاره دي، او کو په هغې کې څوک شریک شي لکه سجده ده، مونځ دی، دعاګانې کول دي، دا د عباداتو طریقې دي. منز عبادت، روجه، سجده عبادت دی، دعاګانې دي، دا هم عبادت دی، چا ته ښکته کیدل هم عبادت دی. په دې کې څوک مونږ نشو شریکولی. نمی یشرک بالله، چې څوک د الله سره شرک کوي نو په هغو باندې جنت حرام دی. زموږ خلک وایي چې نه، د دې خلکو اخلاق خو ډېر زیات ښه دي، ډېر د خلکو مدد کوي، ډېر ډونیشنز ورکوي، خو ډېر هم خشي تاسو د هغوی وکالت مه کوئ، ځکه چې د الله تعالی نبی هغوی ته په دنیا کې ویلي وو چې څوک هم د الله تعالی سره شرک کوي نو دا هغه ګناه دی چې دا الله تعالی چرته هم نه معاف کوي. ها، که په دنیا کې څوک توبه وباسي نو دا جدا خبره ده. بیا هغه خبره به مخکې هم راځي، بیا هغه معاف کیدی شي. لیکن که په دنیا کې هر چا شرک وکړو، که یهودی دی، که عیسائی دی، که ځان ته مسلمان وایي، که هندو دی، که هر څوک چې وي، چې څوک هم د الله سره څوک شریکوي نو د هغو دپاره جنت حرام دی. بله ټیکانه یعنی د اوسېدو بیا د هغو دپاره نشته، هلته خو یا جنت دی او یا جهنم دی. په دې دوو ځایونو کې به یو ځای بنده ته میلاویږي. شرک څومره بد دی او د الله ډېر بدې شي، ځکه که معمولي هم د شرک څه شوبه وي، که هغه شعرونه وي، که زموږ د شرک کولو نیت نه وي، خو موږ له د هر قسم الفاظو نه بچ کېدل پکار دي. لکه هغه ولا تقربوا الزنا چې راغلی دی، ویلی شوي دي د زنا خواله هم مه ورځئ. دې ته وایي سدي زرای، لکه که موږ خپل تصویر غټ کړی وي او په دیوال مو لګولی وي. اکثر خلک کوي که نه، خپل تصویرونه غټ کړي او په دیوال یې ولګوي. که یو بوت زما ډېر خوښ وي او زه یم چې دا خو ډېر ښکلی دی، زه خو سو عبادت نه کوم، خو به یې راوړم په کور کې به یې کېږدم، یو ډیکوریشن پیس دی، کور به پرې ډېر ښکلی ښکاري. نو ګورئ، اسلام ځکه دا ټولې لارې بندې کړې دي، ځکه چې د دې بوتانو سره د شرک دروازې کلاویږي. نن به ستاسو نیت نه وي، لیکن څه پته لګي خدا نه خواسته سبا له ستاسو د بچي بل څه سوچ وي یا بل چاته داسو بل څه ښکاره شي، ځکه د شرک د هر سیز نه ځان بچ کوئ چې د هغې په وجه په زړه کې شک راتلی شي، ځکه چې دا ډېر خطرناک شی دی. شرک ډېره غټه تباهي ده او دا یقیني طور خلک جهنم ته بوزي، ځکه چرته هم قبرونو له مه ځئ. ځینې خلک وایي چې موږ کوم د مړو نه غواړو، موږ خو یې د الله نه غواړو. ټیک ده، تاسو به یې د الله نه غواړئ، لیکن د دې سیزونو سره د شرک دروازې کلاویږي. نو هغه سیزونه بند کړئ، هغه کارونه پرېږدئ، هغه صحیح نه دي. او تاسو ګورئ نه چې دا خلک جهنم ته بوزي، نو بیا د دې نه تاسو بچ کېدل نه غواړئ. وما للظالمین من انصار، او نشته د ظالمانو څوک مددګار. او ظالم هغه کس ته وایي او هغه حقدار چې هغه حقدار له خپل حق نه ورکوي، ځکه چې د الله تعالی حق دی چې صرف او صرف د هغو عبادت شي او هیڅوک د هغو سره شریک نشي جوړېدی. هغه چې څوک د هغو سره څوک شریک کړي نو هغه بیا شرک کوي، نو په دې وجه هغه ظالم دی او جنت ته به نه ځي. الله تعالی فرمایلی دي چې دا شرک چې دی نو دا ظلم عظیم دی، دا ډېر غټ ظلم دی، دومره غټ ظالم دی. نو بیا به دې جهنم ته ولې نه ځي؟ هغه خو د جهنم نه نشي راوتې. جنت خو لا د لرې خبره ده چې څوک په شرک باندې مړ شو. او د رسول حق دی چې هغه راغی نو هغه به خلک مني، چې څوک د هغو حق هغو له نه ورکوي نو هغه هم ظالم دی او د ظالمانو هیڅ څوک مددګار نشته. یو فرقی عیسی علیه السلام خدای وګڼو او اوس د دویمې فرقې متعلق هم واورئ چې هغوی څه وکړل. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه او بشک ها خلق هم او بشک ها خلق هم کفر وکړو چې چا وی چې پدریو کې دریم الله دی. پدریو کې دریم څوک دی؟ د دې د ټرینیټي عقیده ده. په دې کې د یوې فرقې دا عقیده وه چې الله تعالی عیسی علیه السلام او حضرت مریم دا درې خدایان دي. څوک څوک چې الله، عیسی علیه السلام او حضرت مریم دا درې خدایان دي، او په یو کې درې دي او په دریو کې یو دی. او چې کله د کریسچنز نه تپوس شي چې تاسو دا څنګه بیانولی شئ، هغوی وایي چې دا مونږ نشو بیانولی، خو دغه شان مونږ تخیلی شوي ده. او دویم ګرو وایي چې الله، عیسی علیه السلام او روح القدس یعنی جبرائیل علیه السلام ته وایي، یعنی دا بله فرقه ده. هغوی څه وایي؟ چې دا درې چې دي که نه، نو دا خدایان دي. نو دوی په دریو کې دریم الله جوړ کړی دی، دې دواړو ډلو په دریو کې یو الله مني او باقي بل څوک. نو د دریو یو ټراینګل یې جوړ کړی دی او وایي چې دا ټول خدایان دي. دا عقیده چې ده، دا دی د ګریک میتالوجي نه اغستې ده، د یوناني فلسفې نه متاثره شوي وو. په یو وخت کې د یونان فلاسفران ډیر مشهور وو. او دا چې ده، نو دا د 34 صدی عیسوي خبره ده. هغوی وایي چې مونږ پرنس ته خپل دین رسوو. د هغوی هم دغه شان عقیده وه چې یو خدای د اسمان دی، یو د طوفانونو دی، یو د زلزلو دی، یعنی د طوفانونو او زلزلو دی، او یو د مرګ دی. نو دا ټرینیټي والا کانسپټ د هغوی هم وو. نو دغه شان دوی هم وایي چې مونږ خپل عیسائیت په دې طریقه کړو چې هغه زمون په دین باندې راشي. نو دغه شان دی وی چې یو خدای دی، یو عیسی علیه السلام دی، او یو حضرت مریم ده. او ځینې خلک وایي چې دا شی سینټ پول شروع کړی و. هغه د یهودیت نه عیسایی شوی و او دا طریقه یې شروع کړې وه. الله بهتر پوهیږي چې څنګه شروع شوی وه، خو وایي خدای په کتابونو کې لیکلی دي. الله سبحانه وتعالی خو لم یلد ولم یولد دی، نه د هغو مور او پلار شته او نه د هغو اولاد. او دی دا عقیده جوړه کړه چې په دریو کې دریم دی. وما من اله الا اله واحد، او نشته بل اله مگر اله صرف یو دی. هغه په دریو کې دریم نه دی، هغه خو بس یو دی. او بیا دوی له یو ډیر غټ وارنینګ یو دمکی ورکړی شوی ده. و ان لم ینتهو، او کچری دوی منه نشي عما یقولون، د هغه سونه چې دوی وایي. نو هغوی څه وایي؟ چې په هغه دریو کې یو دی الله، د ټرینیټي خبره کوي. لیمسن الذین کفروا منهم عذاب الیم، البته ضرور برسي هغه خلکو ته چا چې کفر کړی دی. په هغوی کې بسورسي هغوی ته عذاب الیم، البته ضرور برسي هغه خلکو ته چا چې کفر کړی دی. په هغوی کې څه برسي هغوی ته؟ عذاب الیم، درناک عذاب برسي هغوی ته. لقد کفر، ویلی شو دا دوی کفر کړی دی. او الله تعالی په سورة البینه کې هم فرمایلی دی، الله تعالی فرمایي ان الذين كفروا من اهل الكتاب، د اهل کتاب نه چې چا کفر کړی دی، یعنی چا چې د ټرینیټي خبره کړی ده، یا چا چې د عیسی علیه السلام، یا چا چې عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی جوړ کړی دی، هغه هم عیسایان وو، یا چا چې الله تعالی یو منلی و او عیسی علیه السلام یې د هغو رسول منلی و، لیکن چې چا د اهل کتاب نه کفر وکړو. والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه، هغوی خو بدترین دي په مخلوق کې. خلک وایي چې دا خو ډیر ښه خلک دي او جنت ته د تلو قابل دي. مونږ وایي چې که مونږ لاړ شو نو نه، خو چې دوی لاړ شي، ځکه چې دوی ډیر ښه دي. او الله تعالی څه فرمایي؟ اولئك هم شر البريه، چې چا هم دا کفر وکړو نو هغوی شر البریه دی. د ټولو نه خراب خلق دي. او په سورت مریم کې الله تعالی فرمایلی دي چې کو دا کلمه په یو غر باندې نازله شي، دوی چې وایي د الله اولاد دی، نو هغه غر به ټوټی ټوټی شي، دومره د ویرې نه چې دومره غټه خبره دوی د خولې نه وباسي. دا الله تعالی ته کنځلې کول دي، دا وړه خبره نه ده، دا ډیره خرابه خبره ده چې دوی کوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په دوی ډیر زیات خفه کېدو چې دوی ته دا پیغام ورسېدی. او الله تعالی وفرمایل فلا تأس، پس تو افسوس مه کوه په دوی باندې چې څوک کفر کوي. نو زموږ په زړو کې دا هم تړپ پکار دی چې دوی ته پیغام ورسوو، دا آیتونه دوی ته رسول پکار دي. چې ګورئ دا آیتونه دي زموږ په قرآن کې، او دا د دوی په ذهن کې اچول دي چې قرآن د الله تعالی صحیح او رښتینی کتاب دی. هغوی له دلیلونه ورکړئ او بیا ورته د قرآن د دې آیتونو په ذریعه تبلیغ وکړئ چې ګورئ قرآن دا وایي، دا د الله کلام دی او چرته هم نه دی بدل شوی، او دا انجام دی د شرک به نه معاف کیږي، ځکه د قرآن نه توبه کړئ. الله تعالی د دې دعوت ورکړی دی. یوې بوډۍ ښځې خبره کوله، د لس کم سلو کالو وه، هغې اسلام قبول کړی و، او هغې وی چې مسلمانان تر نن ورځې پورې چرته وو. زو لس کم سلو کالو ته ورسېدم، یعنی ما خپل دومره ژوند په شرک کې تیر کړو، نو ډیر خلک به د قیامت په ورځ وایي چې ای مسلمانانو تاسو چرته وئ. نو الله تعالی بیا هغوی له دعوت ورکړو. افلا یتوبون الی الله ویستغفرونه، آیا ولی هغوی توبه نه کوي او د الله نه بخښنه نه غواړي؟ که چېرې هغوی توبه وکړي نو والله غفور الرحیم، نو الله تعالی به ډیر بخښنې والی بیا مومي. چې څوکم الله تعالی طرف ته واپس شي، رجوع وکړي، نو الله تعالی بیا غفور الرحیم دی. لیکن شرط څه دی؟ توبه کول. تاسو توبه وکړئ، توبه او استغفار دواړه راغلل، په دواړو کې څه فرق دی؟ توبه چې دی نو دا عمل دی، او استغفار خبره ده، یعنی قول دی. چې کله څوک عملي طور خپله اصلاح وکړي، خپل عمل صحیح کړي، لکه هغه توبه ده، او ورسره استغفار هم کول، لکه چې د چا خپه وخوییږي او په سخاوالي کې وغورځېږي، هغه فورا خپله خپه د هغه ځای نه راوباسي، دا توبه ده. او هغه فورا ووایي چې یا الله ما معاف کړې، ای الله ما په غلط ځای کې خپه کېښوده، یا الله ما معاف کړې، زه ډېره شرمنده یم. نو دا استغفار دی، یعنی فورا خپل ځان د ګناه نه لرې کول او د هغې نه وتل، دا توبه ده. او دې ته وایي واپسي، بنده واپس شو الله تعالی طرف ته. او استغفار سو دی بخښنه غوښتل. او سوچ کوئ که خپه په سخاوالي یعنی ګندګۍ کې ډوبه شي، او بنده خپله خپه راونه باسي او خپه یې نوره ډوبه شي، او په خوله باندې وایي چې استغفرالله استغفرالله، نو دا بیا څه توبه نه ده، ځکه چې توبه دا ده چې بنده اوله د ګناه نه راوځي، الله اکبر. او دا شرک اکبر چې دی، دا یعنی دا شرک چې دی، دا اکبر الکبایر دی، یعنی د په ګناهونو کې د ټولو نه غټ ګناه دی. نو ځکه موږ ټولو له پکار دی چې د شرک متعلق راته پته وي. دا ډیر نری دی او ډیر په پټه باندې بنده په دې کې شاملېدی شي. په حدیث کې راځي، لکه یو تور میږی چې په توره ګټه باندې په توره شپه کې روان وي، نو شرک د دې نه هم په پټه طریقه په انسان کې راځي. نو د شرک نه په هر لحاظ سره ځان بچ کول پکار دي، او د هر قسمه شرک نه، کو هغه ریاکاری وي، کو هغه شرک اصغر وي، کو هغه شرک اکبر وي. او خلک هم د دې نه منع کوي چې شرک مه کوئ. نن په مسلمانانو کې ډیر خلک دی چې شرک کوي، ډیر خلک مزارونو ته ځي، په هغوی یقین وي، د هغوی نه غواړي، او د هغوی نه امیدونه وي چې دا زموږ مشکل کشا دي، دوی به زموږ نه مشکلات لرې کوي، حاجتونه به راله پوره کوي، او وایي چې دا بچی ما له فلاني بابا را کړی دی، ما د هغونه غوښتی و، دا راته د هغه مزار نه میلاو شوی دی. او شیطان وایي چې هیڅ خبره نه ده، تاسو خو کلمه ویلي ده، که هر څه کوئ نو خیر دی، هیڅ نه کیږي. لیکن که مسلمان ته د کلمې پته وي چې دا زویمه، نو هغه به چرته دا شرک نه و کړی. کلمه ډیر غټ شی دی چې بندی د خولې نه راوباسي، خو چې هغه پی پوهه هم وي که نه چې د دې مطلب سو دی. ما المسیح ابن مریم الا رسول، او الله تعالی وفرمایل او صفا ویلی شو چې مسیح ابن مریم هیسم نه دی مګر یو رسول دی، بس هغه په خدایۍ کې نه دی شامل، د خدای زوی نه دی. د هغو سره هیڅ اختیار نشته، د هغو سره سو خاص پریویلیج نشته کوم چې د الله تعالی سره دی. د الله تعالی په صفاتو کې یو هم نشته، هغه صرف رسول دی. ګورئ، مونږ وایو کنه لا اله الا الله، دغه شان دا مسیح ابن مریم الا رسول دی. داسې جمله اوله د نفی سره شروع کیږي، مسیح ابن مریم هیڅم نه دی الا رسول، سوای د یو رسول نه. نه ورته زوی ویلی شی، نه په دریو کې دریم دی، نه خدای دی، هغه هیڅم نه دی مګر یو رسول دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې سو سو ځله فرمایلی دی چې زه صرف عبد یم او رسول یم، عبده و رسوله. او الله تعالی هم هغه ته عبده و رسوله ویلی دی. نو الله تعالی فرمایل چې عیسی ابن مریم پیغمبر دی، هغه مسنجر دی، د الله تعالی پیغام رسول واله دی. لکه څنګه چې نور هم ډیر پیغمبران راغلی دي، پیغام یې راوړی دی او تللی دي، دغه شان هغه هم په دنیا کې دی او هغه به هم ځي. قد خلت من قبله الرسل، د هغو نه مخکې رسولان راغلی دي، څنګه چې هغوی و هم هغسې یو رسول دی. سو خاص په دو کې نشته چې هغه په نورو کې نه و. داسې نه دی سو چې د هغې په وجه دو ته د خدای مرتبه میلاو شوه. و امه صدیقه، دلته د یهودیانو خبره رد شوې ده. هغوی به وی چې کوم مریم سو د بدی کار کړی وي چې د هغې سره عیسی علیه السلام پیدا شوی دی، د هغوی الزامونه دروغ دي، ځکه چې د دو مور رښتینی ده. دو چې کومه خبره کړې ده نو هغه صحیح ده. او په سوره تحریم کې دي او مخکې به راځي، الله تعالی فرمایلی دي چې د دو مور د الله د کلماتو تصدیق کولو واله ده او رښتینی ښځه ده. او رښتینی څوک وي چې د چا خبره او فعل یعنی کار یو شان وي. دلته د هغې تعریف شوی دی چې هغه رښتینې وه او رښتیا ویلو واله وه. دا یو ډېر غټ صفت دی، ځکه چې الله تعالی هغه دلته بیان کړی دی. نو څومره په اسانو لفظونو کې دا خبره بیان شوې ده، یعنی چې څوک د مور نه پیدا وي نو هغه څنګه خدای کیدی شي، څومره په ساده لفظونو کې دا خبره بیان شوې ده. د هغو د مور درجه د هغو نه سیوا ده، ځکه چې مور چې وي که نه، یعنی دلته بیان شوې ده دا خبره، د هغو د مور درجه د هغو نه سیوا ده، نو هغه څنګه خدای کیدی شي. بیا د مور د بچي نه حق ډیر دی، مور بره وي او بچی چې وي د هغې نه لاندې وي، نو دی څنګه خدای کیدی شي چې د هغو مور ده. چې د چا مور وي او هغه د مور نه پیدا کیږي او هغه بیا مري هم، او چې چا له مرګ راځي، نو هغه څنګه خدای کیدی شي. او دلته خبره نوره هم په ساده لفظونو کې واضحه شوې ده. کانا یاکلان الطعام، او دلته کانا لفظ راغلی دی د دوو کسانو د پاره. هغوی دواړه وو، یعنی عیسی علیه السلام یادی او د هغو مور. یاکلان الطعام، هغوی دواړو به خوراک کوو. او د خوراک سره د دې خبرې څه تعلق دی؟ چې هغه خدای نه و. خوراک کول دا بنده محتاجه کوي. الله تعالی خوراک څخاک نه پاک دی، ځکه چې خوراک د انسان ضرورت دی، دا هغو مجبوري ده. هغه د خوراک نه بغیر ژوندی نشي پاتې کېدی. که دوه ورځې خوراک انسان ونه کړي نو د لوږې نه به یې بد حال وي. او که څلور ورځې خوراک ونه کړي نو مړ به شي. نو خوراک چې دی دا یو حاجت دی، دا محتاجي ده. او یا خدای څنګه محتاجه کیدی شي؟ او خوراک کول واله بیا د ډیرو سیزونو محتاجه وي. هغه د دانې د راختلو هم محتاجه وي چې د ځمکې نه راوځي. هغه د فصل د کټ کولو هم محتاجه دی، بیا د دې بازار ته رسول، د دې پخول، بیا یې خوړل. او چې څوک خوراک کوي هغه د دې خبرې هم محتاجه دی چې خوراک هضم شي. که هغه هضم نشي نو پریشانی وي. کو هضم شي نو دا غینه به ویسټ یعنی خزله جوړ شي او هغه بیا د جسم نه استل کو نوزی نو هغه هم یو پریشانی وی. نو داسی انسان څنګه خدای کې دی شي؟ دا خو لا عیسی علیه السلام دی او داسی خلک هم شته چې هغوی د خلکو په خپو باندې پریوزي، د هغوی تصویرونه یې ایستلي وي، د هغوی په شکلونو باندې لعنت خور شوي وي. یو مذهب شته چې هغوی د داسې کسانو پوجه کوي، هغوی بوتان هم نه پرېږدي خو دوی ته پوجه کوي، دوی ته سجده کوي، باقاعده دوی ته پوجه کیږي او دا د هغوی په شان انسانان دي. او بیا هغوی مړه هم شي نو د دې خلکو عقل چرته لاړو چې یو بنده مري نو هغه خدای څنګه کیدی شي چې څوک زموږ په شان د خوراک څښاک محتاج وي نو هغوی څنګه خدای جوک کیدی شي؟ یعنی محتاج خلک څنګه خدای کیدی شي؟ چې څوک بیماریږي او د دوایۍ محتاج وي نو هغه څنګه خدای کیدی شي؟ چې څوک بوډا کیږي نو هغه څنګه خدای کیدی شي؟ الله اکبر! شرک انسان کوم ځای ته رسوي؟ کله څوک مارانو ته سجده کوي، کله غواګانو ته کوي. د انسان چې دی نو خپل ځان ذلیل کړي. الله تعالی انسان اشرف المخلوقات جوړ کړی دی، د هغو په ټول مخلوق کې انسان له اوچت مقام ورکړی دی، دله عقل ورکړی دی او ورته یې فرمایلی دي چې صرف تو ما ته سجده کوه، بل چا ته ونه کړې، بل چا ته د سجدې کولو هیڅ ضرورت نشته. او انسان یو شی هم نه دی پریښی، کله یو سیز ته سجده کوي، کله بل سیز ته کوي، خپل ځان ذلیل کړي. الله هغو له عزت ورکړو چې د ټولو نه لوی ته سجده وکړه. تا ته د هیچ چا د غلامۍ ضرورت نشته، زه تا د هر چا د غلامۍ نه ازادوم. په دې کې د انسان شرف و، د هغوی عزت و چې یو الله ته سجده کوه چې هغه رب العالمین دی، او دو خپل ځان دومره ښکته کړو چې اسفل سافلین جوړ شو، چې زناورو ته هم پته ده د خپل رب چې مال خوراک را کول واله الله دی، مال عبور ور کول چې مال عبور را کول واله الله دی، هغه هم د الله تسبیح کوي. نو ای الله، نو ای انسان، ته دومره هم عقل نه استعمالوي؟ الله اکبر! نو الله تعالی فرمایي انظر کیف نبین لهم الآیات، لک شان وګورئ چې موږ دوی ته څنګه آیاتونه بیانوو. الله تعالی هر څه ډیر واضح کړل. دا ډیره اسانه او ساده خبره ده چې تاسو ولې نه پوهیږئ، چې په دې خبره تاسو ولې نه پوهیږئ. ثم انظر انا یؤفکون، تاسو لک شان خو وګورئ چې تاسو کوم خوا اړولی روان یې، دو ولی نه پوهیږي کوم خوا اړولی روان دي. کو هغه هر قسم شرک وي، هغوی هر څوک خدای جوړ کړی وي، کو هغه خلک وي چې د دنیا نه تلی دی، هغوی به هم خوراک کوو، د هغوی هم میندې وي، مګر هغوی انسانان وو او دغشان د هغوی هم پریشانۍ وي، غمونه وو، لکه څنګه چې زمونږ دي. هغوی به هم پیسه ګټله او سوداګانې به یې کورونو ته راوړې، هغوی ته هم انتظام کول وو. نو هغه بیا څنګه خدای شو؟ هغه خو پخپله محتاجه وو. او چې څوک د بل نه محتاجي نشي لري کولی، او چې هغه تاسو له رزق نشي ورکولی چې هغه پخپله محتاجه وي، نو شرک یو ډیر بیکاره فلسفه ده، د دې هیڅ جوړ نشته. او که څوک بت ته هم سجده کوي نو هغه بت هم د چا بنده وي، یعنی هغه کس په دنیا باندې چرته تیر شوی وي. نو دا آیت د ټولو د پاره فټ راځي. په ټوله دنیا کې چې نن د ټولو نه زیات مذهب والدین دي، نو هغه عیسایان دي. نن دوی خپله بیسلس عقیده واخیسته او په دنیا کې لګیا دي ګرځي، او خلک د دې خبره مني. هغه څوک چې اوري نو د هغوی عقل هم نشته، او خلک د هغوی خبره صرف په دې وجه مني چې حق واله ودو دي، چې د چا دا کار وو حق رسول، هغوی په خواږه خوب باندې ودو دي. هغوی د دنیا په عیاشۍ کې مستی، د دنیا په جوړولو کې او په دې کې ښه مصروفه دي، ودو دي. او دا خلک چې دی دوی ګرځي او خپل تبلیغ جاری ساتي، خلکو له دعوت ورکوي، دوی دا خپله بیسلس عقیده چې ده دا پروموټ کوي. او ځینې مسلمانان داسې دي او هغوی د دوی نه دومره متاثره دي. نو د نن مسلمانان مو هغوی ته د خپل مذهب پته نه وه، د هغوی په خبرو کې راغلل او بیا دی دا غوی قصه خلکو ته کوي چې وګورئ څنګه دا مسلمانان کانورت شوي دي عیسائیت ته او زمونږ دین ته راغلي دي. په مخکې ورځو کې چا خبره کوله چې د هغوی د مسجد نه چې څومره مو خلک و د هغوی کورونو ته یو کتاب راغی او په هغې کې د داسې مسلمانانو خبرې وې چې هغوی کریسچنز جوړ شوي دي. د هغوی قصې وې پکې او هغوی وې چې موږ څنګه د ګارډ سره کنیکټ شو. نو د دوی عقیده خو بالکل فضول ده او هغه دوی دومره پروموټ کوي او زموږ عقیده خو حق ده، نو موږ چرته یو او موږ ولې نه کوو دا کار؟ ګورئ داسې مسلمانان به وي چې هغوی په خپل دین باندې نه دي خبر او هغوی د دوی په خبرو کې اونخلي. کچرې د خپل دین صحیح علم به سره وې نو داسې به شوي وو. موږ ته ویښېدل دي د خپلو نسلونو دپاره، د راروانو خلکو دپاره. ګنې په موږ به الزام راځي ضرور موږ خپل کار ولې نه دی کړی، لیکن زموږ سره وخت چرته دی.